السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو خبری مجله وړاندې کوم. د کابل په پوهنتون باندې برید د دریو بریدګرو په وژلو پای ته ورسید. په دغه برید کې 19 کسان مړ شوي او 22 نور ټپیان دي. دا سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درسې سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. سعودي عربستان د بهرنیو هیوادونو وګړو ته بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. په کابل پوهنتون کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته په استول خبر پاڼه کې د وژل شوو شمیر 19 او د ټپیانو 22 تنه یاد کړی. ښاغلی آرین نه دی ویلي چې وژل شوي او ټپیان څوک دي، خو ویلي دي چې دغه برید د درې برید کوونکو په وژلو پای ته ورسید. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د پیښې په مهال په درسي خونه کې و، ازادي راډیو ته وویل چې ډېره مرژوبله د دوی د پوهنځي محصلینو ته هم رسېدلې چې تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم.
که یو سنس کې مې درس درلوده د کابل پوهنتون له داخل نه د ډزو غږونه د خفیفه او ثقیله او سله او راپه غوږ کې شول، او ما خپل محصلین او زه خپله د انجینرۍ د فاکلټیلر ځم له ساحې نه وویسته.
د کابل نننۍ پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې. طالبانو هم دغه برید چې تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی په کلکه غندلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاته مولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په دریو کلو کې د دښمن حملې په شاوته مولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له اتیاو زیات وسلوال طالبان ووژل او له دیرشو زیات نور ټپیان کړل. هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کړه.
فعلاً وضعیت د ایول سوالی به گونه کامل د کنټرول نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان است.
طالبانو د دفاع وزارت دغه ادا په اړه تر اوسه نه دی ویلي. د هلمند ولایت مرکز لخکرګا په دریمه حوزه کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې و ملکی کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان عمر زواک وایي پیښه نن سهار د دریمې حوزې په بولان سیمه کې رامنځته شوه. هغه طالبان تورن کړل چې دغه ماین ځای پر ځای کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت د افغان سولې د بهیر په تېره بیا د پولو د ټینګښت میکانیزم او په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو ګډ هدف ته په رسېدو کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. د پاکستان د سولې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی داسې مهال د پاکستان د پوځ له لوی درسې سره خبرې کوي چې له نږدې دو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د استازو ترمنځ خبرو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني وایي په وروستیو اونیو کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر په شمیر کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی عثماني نن په کابل کې خبرلاندو ته وویل وضعیت تر اوسه ډیر بد حالت نه دی رسېدلی، خو په کار ده چې خلک ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هغه په وینا په دولتي ادارو کې د ماسک کارول جبري شوي او له عامو خلکو هم غواړي چې د ماسک د کارولو تر څنګ ټولنیز واټن په جدي توګه مراعات کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې له 1.5 زرو زیات کسان په دې هیواد کې پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله یې له 1.5 زرو زیات مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډیر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ، او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړې دي. نظر شمیرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن له ټرمپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یوه کاندید د الکترال کالج 270 رایه ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په بیلاروس کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک له 200 زیات کسان نیولي. پرون یکشنبه په زرګونو کسانو په مینسک په یو مظاهره کې ګډون کړی و او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لری کېدو غوښتنه یې کوله. په بیلاروس کې دغه اعتراضونه په اګست میاشت کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر چې لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان کړی پیل شوي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي کره شواهد شته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې لاسوهنه شوې ده. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنۍ هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلو منع کړي وو، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودي عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کرونا خپرې شوې وبا له امله کړی وو. له پرون یکشنبه د ورځې شاوخوا 60,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي، د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو قراراتو له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته درې ورځې ځان قرنطین کوي. تېره میاشت چارواکو د سعودي عربستان محدودو اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله یې هم 45,002 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 1، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په کابل کې د کابل په پانتون باندې نن بریت پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل دی چې درې سره بریدګر وژل شوي، خو په دغه برید کې 19 کسان مړ شوي او 22 نور ټپیان دي. د کابل پانتون استاد امیر محمد کاموال د پیښې یو عیني شاهد و.
زما او د دې خلکو په منځ کې په فاصله د 150 متره خو شاو چې یو دم ډز شروع شو، مسئولین منډې کړلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه برید غندلې او یو جنگي جنایت بللای دی. دغه کمیسون ویان زبی فرهنگ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
تمده سبا د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې وشي، په دې اړه هم راپور لرو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په پلازمینه کابل کې په پانتون باندې برید وشو. د کابل په پانتون کې په دغه برید سره د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خبره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید له شاوخوا شپږو ساعتونو وروسته د دریو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د دغې پیښې نور جزئیات امید زهیر مل راټول کړي، همدا شیبه د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
پر کابل په هانتون د وسلوالو برید لک شپږ ساعته نه خته ورسته پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله د درې بریدګرو لخوا شوې وه چې ټول امنیتي ځواکونو له منځه یوړل. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې په برید کې 19 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې برید په خپل وخت مهار کړي او سلګونه هغه زده کړیالان چې په هانتون ته د زده کړې لپاره تللي وو وژغوري. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي په کابل په هانتون د برید د قربانیانو لړلې 15 تنه د وزیر اکبر خان، 3 تنه استقلال او 14 تنه علي آباد روغتون ته لیږدول شوې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر او د کابل په هانتون د حقوقو په هنزي استاد شبنم صالحي بیا ازادي رادیو توای د برید په محل د دوی ډیر شمیر یې غرمل شوی محصلان ژغورل شوې دي.
هیڅ دقیق اطلاعات نه لرو، متاسفانه خبرونه اکثر مسکو زموږ د پاندې ماسلین دي.
دا پورسيونه یو کې پر اکاډمیک مرکزونو دویم لوی بریټ ټچ کیږي. توونه وړاندې دایښ وسلوالو د کابل په لوی دیس کې د کوثر په نوم خونیز مرکز باندې خکړ چې پکې سلیر وشتنه وو شل شول او سلور شپې ته تنه نور تپیان شول. سانګ زېسه
مننه کوم امید زهیر مالو له کابل له موږ سره د کابل د پوانتون د نننی بریډ ورستی جزئیات شریکول. هلته په بریډ سره 19 کسان وژل شوې او 22 نور ټپیان دي. بریډ له شپږو ساعتونو ورسته د دریو بریډ ګروپ وژل کېدو پای ته ورسید. اوس هم د غبریډ په اړه باندې د خبرګونونو مسلې ترازو. د افغانستان حکومت د غبریډ غندلې ده او تر ډیره پورې افغان چارواکو د غبریډ پړه او ملامتي په طالبانو ورچولې ده. هغه ډله چې د بریډ په خپل هم غندلې ویلی دی چې لاس پکې نه لري، ځینو بهرنیو چارواکو هم د غبریډ غندلې ده. خاطر پردیس د دغو چارواکو سرګندونې راخیستی دي او معلومات شریکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل په هنتون نن نایبرید د طالبانو کار بلل او د غبریډ د افغان حکومت یو استخباراتي ناکامي ده کړی ده. نوموړي د سرګندونې پر خپل ټویټر کړی دي. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله هم د کابل په هنتون بریډ غندلې او د غبریډ نه بخون کې جنایت یاد کړی دی. خاغلی عبد الله پر خپل ټویټر باندې لیکلی، محصلین په آرام فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خراب نه شي. هم حاله د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د غبریډ د غندلو ترڅنګ وایي طالبان نشي کولای په دغه ډول بریډونو د خپل نه لاس لرلو په صورت کې ځان ته برات ورکړي. هغه رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې وایي
برات طالبان از جنایت خبره ده. د دې لپاره چې طالبانو د غتر هګریز بریدونو ته لوی بستر برابر کړي. پتر هګریز بریدونو کې طالبان لوی لاس لري او هر ورځ په ډیرو ولایتونو کې دوی حمله کوي او دغه حمله دوام لري.
هر روز در ولایت های ما ادامه داره متاسفانه.
خغلی صدیقی ویله هغه ورسته چې ترهګرو په هلمند کلمات سره مخ شول وس د غډل سره یوځی شوی پر اکاډمیکو مرکزونو بریدونه کوي. لدې سره هم حال د افغانستان خواني جمهور رئیس حامد کرزی د غبرید غندل او د جګړې لخکیل او خواوې د جګړې د دریدو غوښتنه کړي. حامد کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلي د غډول بریدونه د سولې روان بهیر له سختو ستونزو سره مخ کولې شي. د ناتو ملکی استاد سټیفانو پونتیګروف هم په کابل په هنتون باندې بریډ غندل ویلي دي چې افغان ماشومان او ځوانان خوندوی ته د لو پر محل خوندیتوب ته اړتیا لري. نو موري پر خپل ټویټر باندې د هرې هغې حتی ملاتړ کړی چې د تاوتریخوالي د دریدو سبب شي. له دې سره د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي پر عملی پر علمي او اکاډمیکو مرکزونو بریدونه د انسانیت او دین له دایرې د وتلو خلکو کار دی او دغه ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجه وړ نه دی. د اروپایي اتحادیې هم دغه برید غندل دی. ویلي دي چې په تیرو 10 ورځو کې په روزنیز مرکز دا دویم برید دی تر سره کیږي. له دې ټولو ورهاخوا بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د کابل په هنتون برید له نړیوالو بشر دوستانه حقوقو سرغړونه یاده کړی ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
عملات
هدفمند په عمل منفعه اینو چې غیر نظامی دي، هدفي او قصدن بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکارا او کلک سرغړونه ده. جنگی جنایت ده. د دې لپاره چې دا ډول بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوي، د افغانستان دولت باید مخنیون کې اقدامات وکړي او داسې بریدونه مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي، سوپراتونکو کې تکرار نشي.
طالبان وی په دې بریټ کې خپل لاس لرل رد کړی. د ډلې او د ډلې په یوه اعلامیه کې د کابل په هنتون بریټ غندل یو دا کار د هغو ډلو کار بللې چې په مرکز او ولایتونو کې په ملمستونونو کې ځای پر ځای شوې دي. بلستانې ځای
خاطر پر دې سول کابل له موږ سره د چارواکو د خبرګونو په ارتباط جزئیات شریک کړل. نن د کابل په پوانتون باندې ډلې زبریت د ګرنو چارواکو بشرپالو چارواکو لخوا ادارو لخوا غندل شوی دی او دای د جنگي جنایت بللی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، ګڼو بشرپالو ډلو او چارواکو او فعالانو په کابل پانتون کې نننی برید له جنگي قوانینو او ټولو بشري حقوقو څخه سرغړاوي بللې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. ښاغلی لال د جګړې په خلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخوالی ودروي او لنړیوالو بنسټونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتون غواړي چې په دې برخه کې چوپ خوله پاتې نشي. اجمل تورمان له ښاغلی لال سره خبرې کړې دي.
په خوښنه سره چې نننې برید د ټولو هغه اسلامي او نړیوال قوانینو پر وړاندې یو بربند خلاف ورزه وو چې تر سره شول، او دا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو لمخه دا یو لوی جنگي جنایت دی چې نن د ترستانو د خانه د کابل په پوهنتون کې تر سره شول. هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. خو خوشنۍ سره چې په افغانستان کې د جنگ کې له خوا چې کوم دی هغه نه اسلامي قوانینو ته درناوی کوي، نه د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته، نه د بشري حقوقو قوانینو ته، او نه د ولس او د نړیوالو غوښتنو ته درناوی نه کوي. او هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې د ولس سره کوي، د نړیوالو سره کوي چې دوی به د ملکی خلکو جون په جګړو کې ژغوري او د ملکی مرګ ژوبل په مخنیوي کې به دوی ژمن پاتې کیږي. په خوشرۍ سره چې دوی دغه ژمنې او تعهدات یوازې د وینا تر حده پورې پاتې شوي دي، او په هغه څه باندې دوی عمل نه دی کړی چې په کوم باندې د ولس غوښتنه ده او د نړیوال او ملي او اسلامي قوانینو غوښتنه ده. من په ان باندې دا یو لوی بشري او جنگي جنایت و چې تر سره شول. دغه برید منګه په کلک او ټکو باندې غندو، او د دې ترڅنګ د جنگ د خپل خوونه په جدي باندې غوښتنه کوو چې
لال سپتاسي د غوښتنې په وار وار کړی دي. د نور وړوند سازمانونو لخوا هم د غوښتنې شوې دي چې کله ورته پام نه کیږي څه کول پکار دي، څه باید وشي.
یقینا من همیشه د غوښتنې دیوازې د غندلو تر حد پورې پات شوې دي، او زمون आवाज هم تر ډیر حد پورې نه دی اوریدل شوی. خو بیا هم زمنګ आवाज تر کافي حد پورې تاثیر کوي. کمنګ دغه आवाज نه پورته کوو نو ممکن شاید دغه سپیخي تر دې ډیر زیاتې وشي. خو دا هغه څه چې زمنګ په واقع دی او زمنګ په اختیار کې دی، هغه یوازې زمنګ په جنگ په خېلو خو باندې غږ کول دي، او هغه دې ته مجبور کول دي چې په جنگونو کې د خلکو جون وژغوري او د ملکی مرجول په مخنیوي کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه ته درناوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په کابل پانتون باندې نننی برید وغاند او د جګړې له خلو غاړو وغوښتل چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په معرفي شوی کابینه کې داسې کسان شته چې د دوی په خبره تحصیلي سندونه جعلي دي. دغه وکیلان د دغه نوماند وزیرانو نمونه نه اخلي. د دې جرګې ځینی غړي د ولسی جرګې په اداري پلاوي هم نیوکه کوي چې د دوه اونیو په تیریدو لا هم د دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه امید ظهیر مال رپورت جوړ کړی.
ولسی جرګې ته د افغان حکومت لخوا د کابینې له پیژندلو دوه اونۍ تیریږي، خو نه هم د نومان وزیرانو تحصیلي سندونو څېړنه بشپړه شوې او نه هم د هغو نومان وزیرانو په اړه پریکړه شوې چې کنه دوه تابعیت لري. همدې مسالې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه کې د وکیلانو نیوکې او اندېښنې هم راپورته کړې. یو شمېر وکیلانو تور پورې کړ چې کنه نومان وزیرانو یې ځنې پوره زده کړې نه لري او تحصیلي سندونه یې په جال جوړ کړی دي. د جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی پر اداري پلاوي دا تور هم پورې کړ چې ګنې لنوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه کړي.
د اداري پلاوي ځینو غړو نوماند وزیرانو سره ژمنه کړي چې یا موږ سپینې رایې ستاسو په ګټه حسابو، یا هم هغو کسانو ته چې ستاسو ملګري دي دوه رایې پاڼه ورکوو، خو تاسو بریالي کوو.
خو اداري پلاوي بیا دا تورونه ردوي چې ګنې سره له اوسه د نوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه شوي. د ولسی جرګې لومړی منشي اسد الله شهباز:
زه تاسو ته ډاډ درکوم که هر څوک له اداري پلاوي یا هم وکیلانو نومان وزیران ته دا ډاډ ورکوي چې سپینې رایې تاسو ته ډکوو، هیڅکله دا وخت چاته نه ورکوو.
جمهوری ریاست هم د وکیلانو د دینی وکی پاړه چې ګنیو شمیر نومان وزیرانو جالي تحصیلي سندونه جوړ کړي سنوای د دې ترخوا ولسی جرګې تر اوسه لا هم د هغو نومان وزیرانو پاړه خپل دریز روخانه کړی نه دی چې ګنې دوه تابعیت لري. د ولسی جرګې شمیر غړي وای د افغانستان په معرفي شوی کابینه کې داسې کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او باید رای ور نه کړل شي. د ولسی جرګې غړی ضیاءالدین ضیاء
هغه کسان چې دوه تابعیت لري تحصیلي سندونه د جرګې له پروسس وباسي. دا ډیره دردونکې ده. هیله ده په دې برخه کې پام وشي.
د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې د وزیر لپاره معیارونه واضح شوي، خو د دوګونې تابعیت بحث د ولسی جرګې د غړو صلاحیت ګڼل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ژمنه کړې چې هغو کسانو ته به د باور رای ور نه کړي چې دوه تابعیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو خوستا هلته د راپورونو لمخې لا هم په ودونو کې هوایی ډز کیږي چې ځینی وخت نور کسانو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. دغه د پولیسو چارواکي وایي وخت نا وخت ځینی کسان د هوایی ډزو په جرم نیولې، خو بیرته د قومي سپینګرو په منځګړیتوب خوشی کړي. هغه څه چې د ځایي خلکو په وینا په خوښیو کې د هوایی ډزو د دوام یو سبب دی. په دې اړه احسان آریان یو رپورټ را لېږلی.
څو ورځې مخکې د خوست د اسماعیل خلو مندوزی ولسوالۍ اسمان مرمیونی ولای وو او لای وکلی د تودو ډزو غږونه اوریدل کېدل، خو دا ډزې د نښتې یا د جګړې ډزې نه وې، بلکې په یوه ورځ په یوه کلي کې د دریو ودونو د خوښۍ په مناسبت هوایی ډزې وې. ښایي د هغو لپاره چې په دې ودونو کې د ټوپکو خولې اسمان ته نیولې وې او ډزې یې کولې، دغه ډزې د خوښۍ څرګندونه وي. خو د همدې کلي د یوه اوسیدونکي محمد مبین کورنۍ ته یې بیا دغه ورځ په ویر بدله کړه. محمد مبین وایي په هغه ورځ یې له همدې ودونو څخه هوا ته فیر شوي څو مرمۍ په کور ولګېدې.
زموږ ورندار په یوه هوایي مرمۍ باندې چې د کور په انګړ کې وه مټ ته ولګېده. بیا مو اسپتال ته انتقال کړه. عملیات یې وشو، بریالي وو. د دوی خوشحالي زموږ د غم سبب شوه.
د خوست د عامې روغتیا چارواکي که څه هم د هغو کسانو رسمي شمېرې نه لري چې په هوایي ډزو ټاپیان یا مړه شوي وي، خو وایي ډېر کله ورته داسې کسان وروړل کېږي چې په هوایي ډزو ژوبل شوي وي. دوی وایي عموما دا ډول ټاپیان دوی په ټوپک د ټپې شوي په توګه ثبتوي. د دې ولایت پولیس هم هوایي ډزو له ننګونو سره مخ کړي. د خوست د امنیه قومندانې ویاند عادل حیدر وایي په داسې حال کې چې پولیس تر ډېره د امنیتي پیښو په مخنیوي بوخت دي، د هوایي ډزو مسله نه یوازې ده چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، بلکې د امنیتي پیښو په وړاندې د پولیسو د مبارزې چاره هم ستونزمنوي. د ښاغلي عادل په وینا ډېر کله یې د هوایي ډزو په جرم کسان نیولې، خو وروسته یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د بیا لپاره د هوایي فیرونو د نکولو په شرط خوشی کړي دي. هغوی چې د هوایي ډزو مخالف دي وایي د سرغړوونکو سره د پولیسو همداسې نرم چلند د دې سبب شوی چې په خوښیو کې د هوایي ډزو دود د دې پر ځای چې له منځه لاړ شي لی یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. یوازې ودونه نه دي چې یو شمېر خوستوال پکې هوایي ډزې کوي، بلکې په خوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک هر خوښي د هوایي ډزو لپاره پلمه کوي. دوی په نورو مناسبتونو لکه د ماشومانو په زوکړه، کوژده، د اخترونو په شپو، د کرکټ او فوټبال د لوبو په بریاوو او نورو خوښیو کې هوایی فیرونه کوي. محمد مبین وایي پر دې چې ورینداره یې ژوندی پاتې شوه خوښ دی، خو په وینا یې هغوی چې د خوښۍ پر مهال هوایی ډزې کوي باید دا له یاده ونه باسي چې هغه مردکۍ چې اسمان ته فیر کیږي بیرته ځمکې ته خامخا راپریوزي، او دا ډیره ممکنه ده چې د کوم بل انسان یا کورنۍ د ژوند د خوښۍ ډیوه د تل لپاره مړه کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې سبا ولسمشر ټاکنې کیږي. ولسمشر ډونالد ټرمپ له جو بایدن سره په دې سیالیو کې کاندیدان دي. اسمت ساروان د کمپاینی غونډو او د انتخاباتو په اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر او د جمهوریت پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې که له انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایي ګټونکی اعلان نشي، ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو اونۍ ووځي او په لړ کې ډېرې نادودې وشي. د نظر پوښتنو وروستۍ پایلې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن لږ تر لږه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ وړاندې دی. ډونالډ ټرمپ خپلې انتخاباتي هلې ځلې په آیوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکزې کړې او جو بایډن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ د 2018 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کیږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبې په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایډن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فوسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بې روزګاره شي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د شنبې په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وای، لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2018 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالۍ لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 90,000,000 ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کیږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلواکیا د خپل ټولو وګړو د کرونا ټیسټ تخلي تر دې وړاندې کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سلواکیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې غواړي د خپل ټولو اتباعو د کرونا وایرس ټیسټ واخلي. د شنبې په ورځ په سلواکیا کې په یو وار د دغه هیواد تر نیمایي د زیاتو وګړو د کرونا وایرس ازمیښت واخیستل شو چې د هغو په منځ کې د نږدې 6,000 کرونا مثبت و. د سلواکیا حکومت هیله لري چې د عمومي ټیسټ په وسیله به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره سختو اقداماتو، ټولبندیو او نورو محدودیتونو ته اړتیا پاتې نشي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوس په سلواکیا کې د دې طرحې دوهم پړاو روان دی او دا لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې د ټول نفوس د کرونا ټیسټ اخیستل کیږي. سلواکیا تر 6,000,000 لږ نفوس لري. دا هیواد په داسې وخت کې د خپلو ټولو وګړو د کرونا وایرس ټیسټ اخلي چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د سلواکیا په ګاونډیو هیوادونو کې کرونا په بې ساري ډول په خپرېدو ده. خو په عین وخت کې ډېر هیوادونه دې ته انتظار دي چې د سلواکیا د نوښت نتیجه څه راوځي. که سلواکیا له دې لارې د کرونا په کنټرول کې پرمختګ وکړ، شاید نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سلواکیا دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې د 2,850,000 تنو د کرونا وایرس ټیسټ واخیست. د شنبه د ورځې د ټیسټ نتیجه پرون څرګنده شوه چې پر اساس 15,000 او 850 تنه په کرونا اخته وو. دوی ټول باید قرنطین شي. د سلواکیا څخه باندې 40,000 طبي کارکونکي او همدارس پاوتیان، پولیس، دولتي کارکونکي او رضاکاران د دغه هیواد په 15,000 ځایونو کې تیت شوي چې د ټولو خلکو د کرونا ازمیښت واخلي. د سلواکیا حکومت د اوس وخت لپاره د هغو ماشومانو د کرونا ټیسټ نه اخلي چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم دي. تر عمومی تست مخ کې یعنی د شنبې له ورځې وړاندې په سلواکیا کې د کورونا 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او 219 تنه ورڅخه مړه شوي وو.
پروستی څو سانیو کې به لاندې سمسونه تاسو ویم نظری لازری د لوګر لیکلی په کابل پانتون باندې برید د هغو کسانو کار دی چې له قلم او کتاب سره جنگ کوي. هیله وردګم لیکلی په تعلیمی مرکزونو برید د انسانیت کار نه دی او الله پاک انسان وژنه باندې خفه کیږي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای ته سلطان محمد سرور به ورسته خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.